جای بعد از سندری باید فلش.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر. ازادي راډیو ته غوږی د دې خبرونې په نیمایي کې د مخکې خزو پروګرام لرو. مخکې لدې چې دې پروګرام ته لاړ شو، لنډ خبرونه له موجب حبیب زی اورو.
د کونړ په مرکز صدابات کې وی چاودنې طالبان او ولوسی خلکو ته مرجوب لاړولې ده. په سیمه کې عیني شاهدان او ازادي راډیو ته ویلي چې چاودنه سهار لس بجه د حسدآباد اړوند کرالی په سیمه کې د طالبانو په یوه رینجر وشوه. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقی بیان خبرداری ورکوي چې که د سپین بولدک او چمن دروازه د پر انارو بار لاریو پر مخ ژر پرانست نستل شي، نو ډیر انار به خوسه او سوداګر به ډیر توان وکړي. د پاکستان حکومت وایي هغه افغان محصلانو ته چې د دې هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د ورتګ اجازه ورکړې ده. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون چهارشنبه په ټویټر لیکي له 900 زیات افغان محصلان چې د ویزې ترڅنګ د پاکستاني پوهنتونونو اسناد درلودل د تورخم له لارې پاکستان ته وختي. په ناروې کې پرون یو کس له تیر او کمان څخه په استفاده 15 تنه وژلي او دوه نورې ټپیان کړي دي. د امریکا متحده ایالات او اسرائیل وایي دوی د ایران پر وړاندې د چلند لپاره پر دوهم پلان هم کار کوي، چې که تهران د 2015 کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره خبرو ته بیرته په ښه نیت ستون نشي، له هغه به کار واخلي.
اوس هم تاسې درانه اوریدونکي رابولو د مخکښ ښځو پروګرام ته. ازادي راډیو ته شرغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام مخکشي شزیخ پریجی زمالالی بشریم. د دې خبرونه تخنیکی چارې می رحمت صافی پر مخ وړي. په دې خبرونه کې لاس شذو سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. اوریدونکو د یادولو وړ ده چې دا 2011 کال د دسمبر په 19 نیټه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د اکتوبر 11 نیټه د کوچنیو نجونو د نړیوالې ورځې په توګه اعلان کړه، چې پر نړیواله کچه د نجونو حقونه ومنل سي او د هغو ننګونو لپاره حل ولټول سي چې دوی ورسره مخامخ دي. د نړیوال قانون له مخې نجونې د خوندیتوب، زده کړو او روغ ژوند حق لري، او دوی کولای سي د پیاوړو نجونو په توګه نه یوازې اوس نړۍ تغیر کړي، بلکې په راتلونکي کې د ښځو په توګه د کاري قوې د برخې میندو، سوداګرانو، ښوونکو، کورنیو د مشرانو او سیاسي مشرانو په توګه په نړۍ کې مثبت تغییر رامنځته کړي. اوس هم اوریدونکو زموږ میلمانه د مخکښ شدي پروګرام د افغانستان پخوانی سناتور ګلالی صافی له موږ سره د تلیفون پر لیکه نیوستل سوې ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ.
تاسو له هم ډیره مننه. سلامونه تاسو ته وړاندې کوم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم چنان
ورسته له هغه چې طالبانو د نجونو پر شونځیو باندې د شپږم ټولګي څخه لوړ البته بندیز لګولی دی، د نجونو راتلونکی څه ډول ویني تاسو په افغانستان کې؟
ډیر مننه. اول خو زه دا ورځ ټولو وړو نجونو ته یا تنکې نجونو ته مبارکي وایم. ډیر تاسف کوم چې اورم چې په افغانستان کې په د نجونو په تعلیم باندې په عموم باندې لګول شوی دی. دا یو ناوړه اغیزې لنډمهاله او اوږدمهاله اغیزې لري، چې د لنډمهاله په حالت کې باید ووایو چې هغه نجونې چې اوس د تعلیم نه بې برخه کیږي په دې سن سال باندې دی باندې د رواني طرفه ناوړه تاثیرات لري، او په څنګه کې د مال په برخه کې باید لوي چې په انده کې چې دی یعنی لوړ سن ته رسیږي دی به د اقتصادي مشکلات سره مخامخ وي، د اجتماعي مشکلات سره مخامخ وي، د ټولنی او د کورنۍ په چارو کې البته د باسواد خزو ندیره ورسته پاتې وسیږي. دا ټول هغه بدبختي ده چې هم اوس احساسیږي، هم د دې د آینده ژوند ته به ډېر لویې ستونزې مخته راوړي. زه تاسف کوم چې اورم چې د نجونو تعلیم ته په افغانستان کې ګرچې اورم چې په بلخ ولایت کې ماته دوستانو چا سره مشارکې نیولې، هغې ویلې چې نجونې مکتب ته ځي او امیدوارم چې دا په ټول ولایتو کې د وړې نجونې او نتنه وړې نجونې ټولې نجونې چې د تعلیم او تحصیل علاقه لري باید محرومه نشي او خپل تعلیم تحصیل ته باید ادامه ورکړي، څو چې وشي کولای په آینده کې د افغانستان په جوړونه کې او د پیشرفت او د ترقی په منځته راوړلو کې دوی خپله ونډه ولري. زه د افغانستان یو وروسته پاتې هیواد ویل کېږي د اقتصادي د پلوه، همچنان د هر نگانه چې سره وي اوس متاسفانه وروسته پاتې دی او خلک هم یعنی همیشه په دغه یو خبر ټینګار کوي چې کدی حکومت غوړي وکړي دی باید اول د نجونو نه شروع وکړي. موږ تاسو نور اولویتونه ډیر زیات دي چې د فعلي حکومت باید دغه ته اول توجه وکړي. اول خو دغه نجونې چې موږ وایو باید مکتب ته لاړ شي، دی په راتلونکي کې چی شي؟ آیا خزه یوازې په دغه باندې بسیاده چې هغه باید په کور کې کینی لوښي ومینځي او یا دا چې د څاروي په غویانو پسونه وساتي؟ دا خو ناممکنه ده. دنیا ته ګوري، نړۍ ته ګوري، یوشتمه پیړۍ د ټول خلک په تغییر کې د اسلامي وادونه د مراکش نه شروع شوی د اندونیزیا پورې د ښځو ژوند هلته بالکل متفاوته ده. زه هغه سفر چې موږ درلودو په مالیزیا په پوهنتونو کې اویا فیصده پروفیسران ښځې وي، یو اسلامي مخته تللی هیواد دی. موږ او تاسې باید هغه استعدادونه څه ښځه اوسي څه نارینه اوسي باید ونه ځپل شي او هغې ته شرایط مساعده شي چې دوی وځلیږي او افغانستان په جوړولو کې د خلکو خدمت کې دوی خپل مثبته ونډه واخلي. فعلي شرایطو کې موږ ګورو چې اقتصاد ډېر مشکلات لري او خلک بیکاره شوي دي، خصوصا په کورنۍ کې چې پلار او مور دواړو کار کوي او خپل ماشومان روزل یا ډوډۍ ورته راوړل، لکه فرزند مور نشي کولی کار وکړي، د یو پلار په عاید باندې دی نشي کولی چې هغه ابتدایي ضروریات خپل پوره کړي. دغه مشکلات ته باید په پاملرنه باندې حکومت تلاش وکړي چې وړې نجونو ته په هیڅ صورت باندې د ښوونځي تګ ممانعت ونه کړي. تنه دا نه دی چې موږ اوس کلکو نیسي چې دا باید اتمن ښوونځي فالو وساتي. د دې تر څنګ دغه نجونې ضرورت لري چې صحي مراکزو ته لاسرسی ولري، دا نجونې ضرورت لري چې یو ښه غذا وخوري، دا نجونې ضرورت لري چې یو آرامه فضا کې ژوند وکړي. دا ټول هغه ضرورتونه دي چې همداسې چې نجونې لري همداسې ماشومان هلکان ټول لري او ټول هیواد یې لري، ټول خلک یې لري. زه هیله من یم چې فعلي حکومت چې اوس تقریبا ویلی شو چې ټول هیواد په لاس کې دی، یعنی کومه لویه ستونزه نه لري چې په کوم جبه کې وجنګېږي، دی ټول فکر وشي د هغې د طرف وسیږي. دی اوس کاملا همدې ته اوزګار دي چې سم حکومتداري وکړي او خپل پلانونه باید د شرایط د زمان د شرایطو سره برابر کړي. او موږ باید ووایو چې طالبان د 15 کاله مخکې طالبان چې د ډېر ستونزو سره راغلل افغانستان ته، دا هغه طالبان هغه ستونزې اوس فعلا مخې ته نشته. تقریبا وطن ډېر مشکلات رفه دي، مثلا ښوونځي تعمیرونه ډېر زیات دي، ښوونکي روزل شوي دي 10 کالو کې، نور شرایط هم په اتر لارې همواري دي کولی شي چې رفته آمده کې دوی ته ډېر ستونزې نشته. باید خصوصا د ښځو تعلیم او د کار ممانعت په صورت کې اونې کې زه فکر نه کوم چې دا کار به د دې په نفع وسیږي. د بلې خوانه اوس چې موږ واورېدل چې د قانون اساسي موقتا د زیشاد وخت قانون نافذ قبول کړی دی، باید ووایو چې په دغې په 43 ماده کې واضح لیکل شوي دي چې تعلیم او تحصیل د افغانستان د هر وګړي حق دی. وخت هر وګړی چې وایي هغه وګړی هم ښځینه دي او عوام نارینه دي، باید د قانون ته د خپل هم همسې چې منلی دی باید احترام هم ورته وکړي، او که غواړي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، که غواړي چې دنیا ورسره مرسته وکړي، باید دوی هم د ټولې نړۍ د کنوانسیونو په مطابق د بین د ملل متحد د کنوانسیونو په مطابق باندې دغه حق د ښځو نه وانخلي څو دا چې په نړۍ کې د جدا تجدید نشي د نور نه جدا نشي یعنی په کونج کې پاتې نشي که غواړي حکومت وکړي او که حکومت فقط همدغې باندې کېږي چې موږ باید ښځه محکوم کړو موږ باید ښځه په بند کې وساتو موږ باید د ښځې ټول حقوق په امال کړو دا نو زه فکر کوم چې نه یې افغان ملت ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره دا خبر مني.
بله، د انجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت باندې ملګرو ملتونو ویلي دي چې د سږ کال موضوع دا ده چې انجونې باید د انټرنیټ ته لاسرسی ولري. دا چې په ټوله دنیا کې د انجونو د انټرنیټ لاسرسی په اړه باندې خبرې کیږي، خو موږ او تاسې پر دې باندې خبرې کوو چې په افغانستان کې انجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي. موږ له نورې نړۍ څخه څومره شاته پاتې یو؟
متاسفانه موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې یو. هماغه رقم چې تاسې مختلفه سرویګانې ګوري چې افغانستان په کوم کټګوري کې راځي، متاسفانه چې موږ په دې شل کالو کې دغه امکانات چې موږ سره برابر شوي دي نه هم موږ خپل حقیقي استفاده ترې ونه کړه. په دې کې ډېر ناخوالې وې، دا نه ردوو. متاسفانه فساد یو لوی بدبختي و چې افغانستان هغه کومکونه چې افغانستان ته وشو هغه ایفو مایل شول، دې نه ټول سترګې نشي پټولی. متاسفانه ډېر یعنی ناوړه خلک یا هغه څوک چې مستحق نه و هغې ته مثلا واک ورکړل شو یا په واک کې شریک شول، دغه شریکي په واک کې متاسفانه دې کې هم نور هیوادونه هم لاسوهنه درلودله. ناخوالې وې، یعنی هغه امید او هغه ارزو چې د خلکو هغه پوره نه شول، دې کې هیڅ شک نشته. اما بیا هم یو څه وشول، اقلا موږ هغه مینیموم څه چې یعنی هغه کمترین شی چې د ډېرو پیسو نه لږ استفاده شوي، دغه لږ استفاده موږ د دې فعلي حکومت نه چې دی ځان ته ډېر سپېڅلی هم وایي او امیدوار یم چې سپېڅلی اوسېږي، د دې نه موږ دا هیله ده چې هماغه څه چې شوي دغه خو موږ وساتي. هغه څه چې دغه تر اوسه پورې مثلا 2 میلیون ماشومان مکتب ته ځي، دغه اقلا دغه څرخ دی باید نور مڅرخی. اقلا هغه ښوونځي چې جوړ شوي دي دا باید فعال وساتي. اقلا هغه ادارې چې تیارې جوړ شوي دي دا نور سمبال کی. یعنی زه د دې لپاره وایم چې طالبان باید دا ځل د دې مسؤلیت ډېر زیات دی. تیر ځل کې زه خپله همیشه به مویلی چې طالبانو ته یو ویجاړ مملکت په لاس کې ورکړل شو، هغې توان د دې نه درلودو، تر څنګ یې نړیوالې ټولنې هم ترې نه مخ واړوه، په رسمیت ونه پېژند، هغې نور نو څه نه شو کولی. اما اوس دته یو تقریبا نیمه جوړ هیواد پلاس کې ورکول شوی دی. زه نه وایم چې دا د سیالانو سره سیال کې اوس د امریکې او د اروپا په سایه موږ ته جوړ کی. زه ما هغه شی چې لاس سره راغلی دی هغه باید سالم اوسي، هغه باید تخریب نه کی. موږ دغه لاس سره ورنی اقلا هغه لاس سره ورنی چې اتیا پیسې د خلک نه راځي نو اقلا همدغه موږ ته باید وساتي چې دا د نجونو او د الکانو ښوونځي او دا د تعلیمي مراکز شتون او د صحی مراکز نیوی سره صحی مراکز جوړیدل. موږ اوس شل کالو کې وتوانیدل چې په سلاو ډاکټران تربیه کو، موږ وتوانیدل چې په زراو معلمان تربیه کو، موږ وتوانیدل چې په یعنی په زراو انجینر نور مسلکی خلک تربیه کو. متاسفانه باید داسې شرایط نشي چې دغه متخصصین زمونږ دغه کادرونه زمونږ لکه اوس چې ګورم چې د یو تیارې پسې 5000 خلک مې دی وهي چې په دې شرایطو باندې هیواد ورته زمینه برابره نشي چې دوی مجبور شي په دغه شرایطو ته واسیږي او هیواد همداسې ویجاړ پرېږدي او ترې نه وځي. نو د نوي حکومت چې اوس راغلی دی د دې نه زمونږ هیله تمنا ده چې هغه څه چې د دې په لاس راغلي دي دا موږ ته وساتي او اجازه ورنکړي چې افراطی ډلې هغه ډلې چې اصلا په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو نجونې د مکتب نه محرومې کی. په اسلام کې هیڅ نه دی ویل شوی چې تاسو باید ښځو ته اجازه د کار ورنه کړی. باید واقعي اسلام په افغانستان کې بل شي، نه دا چې هر څوک خپل تحریف د اسلام نه وکړي. باید اسلام هغه رقم چې دی هغه رقم په افغانستان کې بل شي، هغه رقم چې نور ایوادونه نور اسلامي ایوادونه خزی پکی جوان که باید افغانان خزی هم هم داغه امکانات رو تا ورسیدیم. متاسفانه تو چه مگه پیو باس که ده خزی نوم یاده او مقابل که متفقید که چی گوی خدا نخواسته مگه ده فحشا طرف داری که خدای ده پاره در طول خالی چی مکتب تزی یا کار تزی دی ده فحشا ده پاره نیزی دقیقه یا غلط برداشت ده چی پر مصاحبه که زهارم بچی پخوان دستی و جو پخوان طول خال داشت پخوان دیر خال به مکتبو که پیدارو که ناسو کاری که دی طول فحشا ده نتلل ده بلکل یا غلط برداشت ده چی متاسفانه دیر رو تا رنگ ورکول کیگی او تولن تا دست پی خودل کیگی چی گویه که چوک ده خز و دوخوخ و طرفداری و گره اقی غربی حقوق واری غربی حقوق افغانستان که ناممکن ده اتا پا اسلامی پا مختلفی وادو که غربی حقوق نشته بگه اقا چوک چی سکولری نظامون لری ده اقی خبر بله ده اما از منگه اتاسی چی پا قانون اساسی که پا خوانی پا قانون اساسی که دزرشا پا قانون اساسی کل که شوه چیز منگه دین اسلام ده پس قانون په اساس مګه اسلامي وادستو او مګه هغه شرایط غوړو خو چې د اسلام په چوکات کې برابر باید خزي د تعلیم تحصیل کار او د اجتماعي انساني حقوق برخه ولري اتمنه باید ولري او په کنه د ایواد به نه جوړيږي په یو 50% چې د دې خلک چې خزي دي چې دا د هر حق نه محروم شي فکر کوم ماجه ده بده افغانستان یو لوی بدبختي
د اجباري ودونو په اړه باندې که خبر وکړو کله چې جنونی له شونځي راوګرځول سي څومره خطر ست چې دوی به اجباري ودونه کوي ځکه چې دوی د راتلونکو لپاره کومه هیله نور نه لري
متاسفانه اجباري ودونه په افغانستان کې د څو کاله چې منګل توسیدلو امر سره یعنی یو مبارزه درلودل چې پاید نو شته دا یو دلیل د اجباري ودو نه پوهیده او دوم و دلیل یعنی ټیټ اقتصاد دی معمولا چې ما چې لیدل کورنیو کې دوی به خپل نجونې په ډېر وړو سن باندې نه تنها اجباري د سن لاندې یعنی وړې نجونې واده کېدلې د دوی دا مجبوریتونه ډېر زیات و خصوصا اقتصادي مجبوریتونه بعضې فامیلونه مجبورېدل چې خپل لورانې په 12 کلنۍ په 13 کلنۍ وادو ته مجبوري کي څو چې د هغې په مقابل کې یو مقدار پیسې د دوی په لاس راشي که د یو کورنۍ ژوند اقتصادي نگانه تضمین اوسېږي زه فکر نه کوم یو مور یا یو پلار باندې لور لکه دوی غوندې ګرانه نه اوسېږي چې د هغې ژوند په خطر کې واشي مګر باید دا دو شیان ناپوهی بیسوادی او اقتصادی مشکلات باید حتما رفع شي هغه هیواد کې چې هغه ځای هغه ټولنه کې چې اقتصادی او ناپوهی نه اوسېږي اقتصادي او ناپوهی مشکلات نه اوسېږي په هغې کې به هرو مرو فامیلونه خپل د لورانو او د زامنو د ساجان دپاره کوشش به کوي هغه مور چې باسواده اوسي هغه په هیڅ صورت باندې خپله چې توانمنده اوسېږي خپله چې کار ولري په هیڅ صورت باندې خپله وړه لور دې ته نه مجبورېږي چې باید یو چا سره په زور واده وکړي یا په وړې کسن باندې واده وکړي دې دپاره چې مور خوشحاله شي زه فکر کوم دا یو مجبوریت دی دغه مجبوریت باید رفع شي یعنې دا چې امور هم پلار باید باسواده اوسېږي امور او هم پلار دی باید یو اقتصادي عاید ولري یو عاید باید دی ولري چې خپل اولاد یعنی ژوند ورته تضمینولی شي ژوند ورته مهیا ښه ژوند ورته مهیا کولی شي اقل هم ښه که نه اوسي دغه وږی پاتې نه شي تېنه دوی به په هېڅ صورت باندې خپله وړه لور یا په زور یا په رضا یا په د مجبوریت نه واده نه کړي دغه دلیل عمده دلیل اقتصاد او بېسوادي ده چې باید هر مور باسواده اوسي څه وشي کولی خپل د لور د حق نه دفاع وکړي باید هر پلار باسواده اوسي څو چې خپل لور ته هغه حق ورکړي چې خپل زوی ته یې ورکړي
بله تاسو یادونه وکړه چې هر مور او پلار باید باسواده وي که یادونه وکړو چې د تیرو شلو کلونو پر مهال باندې نړیوالو د انساني حقوقو په برخه کې په افغانستان کې ډېر مرسته کوله د عامه پوهاوي برنامه درلودې له بیلابیلو طریقو څخه دولتي او غیر دولتي ادارو په دې برخه کې ډېر کارونه کول اوس چې طالبان راغلي دي دا ستونزه تاسو په نظر باندې څومره نور لا پراخسوه چې دا د عامه پوهاوي پروګرامونه هم
یا متاسفانه ار فیلی تعاول که نور ایوادونه چه افغانستان سر دا برخورد کهی مزن باید دا وسنجی یا دا پا من نظر و نیسی چه هر استونز شده ایجاده ای یا مثلا ار کمکونه چه خپل ملت تا کمهی دی که یعنی تاوان حکومت خلکو ته نه رسیږي معمولا تاوان عادي وګړو ته د جامعه رسیږي کچېره د بشري کومکونه کمیږي کچېره د معنوي کومکونه ویلی شو چې مثلا د انسانانو د ذهن د کول لپاره دی مسافونه کول کته لګیږي دا مستقیم توانه هغه خوارو لسته رسیږي چې نه ښه اقتصاد لري نه ښه پوهه لري او دا معلومدار یو واضح خبر ده چې یو اثر به ډېر منفي اوسیږي او هغه خلک چې په څنګ چې سواد نه لري پوهه نه لري کار یعنی مثلا په کور کې یو وګړی د کورنۍ مثلا که دوه اولاده لري یوې زوی سي یوې لور زوی دواړو کار کوو او مور پلار یې ته خپل ژوند ورته برابر کړي که یوې د کار نه منع شي معلومدار د هغې کورنۍ برخه به په اجتماع کې ډېره بدبختي وي ولې چې هغې به اقتصادي مشکل لري چیرې چې انسان اقتصادي مشکل ولري هغه د دې توان نه لري چې اتا هغه پوهاوی پروګرامو ته غوا کونیسی زه وایم چې باید مهمه خبر مونږ ته ده چې باید بشر دوستانه کومکونه د افغانستان سره قطع نشي هغه اولیه کومکونه چې افغانانو د یعنی غذایي کومکونه دي یا صحي کومکونه دي په هر صورت چې کیږي باید حتما افغانان ته ورسیږي په څنګ کې باید همچنان اغه پروګرامونه چې په هواي ورکی هغه باید جاری وساتل شي سودا چې خلک وتوانی خپل اولادو باندې سم تعلیم وکي او د تعلیم زمينه ورسره برابر اوسيږي یعنی په سخت شرایطو کې تاسو موږ خپل یعنی آینده ته نفي چې کوم خوروانه سوتکو اما ایلمان یې چې ان شاء الله پرته به ټول شي سم شي
که انجونی به سواد وي د دوی راتلونکي به هم داسې ویل ک تاسو چې مخکې هم یادونه وکړه د عادي وګړو پر ژوند باندې د دې خبرې د تاثیر په اړه باندې تاسو تفسیر وکړه خو ک پر دولت او حکومتي چارو باندې د دې هرڅه اغیز ته ورسو ک د ټولنې نیمایي برخه فلج وي او به سواد وي دغه د هغه هیواد پر حکومت باندې او ک په افغانستان کې په ځانګړې توګه خبر وکړو د طالبانو پر حکومت باندې څومره اغیز کولای شي یعنی څومره منفي اغیز پر پدې خاطر پر کولای شي چې نړیوال به دوی په رسمیت ونه پیژني ځکه چې د ټولو وګړو حقونه به نوي خوندې کړي او همدارنګه په دولتي ادارو کې د شتو نشټون پدې معنی نه ده چې نیمه ټولنه نور فلسفي ده
ام د څه څه یو ولې موږ په عموم صورت عموم هغه د نشمان یا پوه خلک یا باسواد خلک موږ کافی نه دي لکه نور هیوادو موږ تر اوسه هم ډېر وروسته پاتې په فیصدي د باسواد خلکو په افغانستان کې ډېره ټیټه وه او دا هغه کې که موږ بیا هم نیمایي یعنی که نه اوسي مثلا یو په څلورمې سي کې ښځې اوسېږي که دا هم معلوم کړو دغه قشر به نور هم لږ شي یعنی هغه کادرونه چې ښځې دي مثلا استادانې دي مثلا معلمانې دي ډاکتران دي انجینران دي یعنی یو طبقه ده چې یو فیصدي د باسوادو خلکو پوره کړې ده که دغه هم موږ د کار نه محروم کړو دوی به د بشري قوې د نشتون سره مخامخ شي دا یوه لویه ستونزه خپله حکومت ته ده او تر څو چې موږ ته معلومه ده طالبان هم په دې شل کالو کې کوم پوهنتونو ته نه تلل یعنی باسواده خلک نه دي تربیه کړي بغیر جنګي یو قشر نه دوی خپل هم ضرورت لري دغه سې تکړه یا مسلکي خلکو ته که د دې مسلکي خلکو هغه فیصدي چې ښځې تشکیلي هغې نه هم دې قطه کي یعنی هغې امکان ته پرېنه دي نور هم به دا ستونزه ډېره شي یعنی د دې به کفایت نه کوي مسلکي یا اداري پرسونل خپل اداره به حتما فلجي یعنی که فلج نشي ناقصه کیږي بلکل ناقصه کیږي دا یو خو ده بل خو ده چې نړیواله ټولنه به دې ته بلکل په بد نظر وګوري ولې چې په یو ټولنه کې چې د نیمایي نفوس حق څو په رسمیت ونه پیژني هغه ټولنه واقعا ناقصه ټولنه ده نه په اسلامي اصولو باندې برابر ده نه په اجتماعي اصولو باندې برابر نه په انساني اصولو باندې برابر دي چې ته نیم خلک دی او جامع بلکل د انسان په سترګو ورته ونه ګوري ورته هیڅ حق قائل نشي او نیمایي ته فرزان قائل شي دا یو ستونزه ده چې خپل دی په مشکل گرفتار اوسي بل ستونزه ده چې د باور نه کوم چې نړیواله ټولنه ورسره دا ومني او که ونه منل او دې فرصت نه پیژنل دا به تر هر کاله پورې چې دی وشي کولای په زور التکینی بل اخر به یعنی انزوا ته لاړ شي او بل اخر به څو پرسنټ نه پیژني او خپل په منځ کې به باید امکان دی شته چې خپل منځ کې دی یعنی ونړی یعنی د منځ لارشي نو په هیڅ صورت باندې باید موږ دیتا قناعت نو کوچی خزه مثلا اتمن باید کور کی کینی د خزه یوانی مثلا دی متاسفانه میډیا ته تاسو د زواده مبصرین راوی داسې تفسیری کوي چې خزه که فرزن لاړشی بلار لاړشی د دې د بوټو غاک د دې سبب کیږي چې بل چاته مثلا تحریکی دا خبرې دي چې واقعا ډیر یو ابتدایی خلک دا شاید رسر و منی بقیمه در طور پیخاندی اتا نفت که ایده دیسی پوهی نده خلکو شد تا دی خیزی نده ترقمی و برداشت لری تا دی خیزی در لارتک تحمل نلری تا دی خیزی در جامو در اغسطول تحمل نلری تونو ترقم مسلمانی ستاپ مسلمانیز ما شکر ازی یعنی دار یو خبری دی چه دی باید دقیق تا متوجه و سیگی چه داد خلک تخریشهی تخریش که پا خلکو که دیر شی انقلاب کیگی یعنی چوی اغا جامعه در منززی که هر رقمی وساتی که هر سنو پزور فشار راول امکان نلری چی نور در تسر تید کی باید احترام وشی متقابل احترام باید طول اقوام تا وشی طول کزو تا وشی طول قشرو طبقی تا وشی مثلا خاز کزو تا ناریناو تا اقوام تا اقلیتو تا اتا آغا چا تا چی خوهی گیدنه باید اغیط احترام وشی نو که در رقم چه دیدی دی خزوشتون پر جامعه که نخوهی گی شاید در طول و نوزی شاید دیو طبقی وشی گی که دیدی سر دیر کلک لارشی فکر کامش ناری با هم دیدی سر دیر چیدی برخورد کی.
بله ډیر مننه صافی صاحب اوریدونکو له تاسو هم مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو د مخکښ شې پروګرام نور وخت پای ته رسیدلی دی. د خدای په امان.
تګیم مور مور تګیم پل پکې پوبرا تا ځړ دېران وړې دې بيړ يمل ځړ را تا مور مور تګیم مور مور تګیم پل پکې وبرا تا ځړ دېران وړې دې بيړ يمل ځړ را تا یادر تما شون شو من کې پلاس کے دا یاد تما شم شو من گری دے میں پلاس کے دا فلزما تر خدا حلا یوں مٹھے خواد راتا مور مور ت گئیم پلپ کے اوبرا کا میں وہاں گتے خوب ناراض ہو تگیم مور مور تگیم پلپا کے اوبرا کا گڑ دیرا نوڑے دے بیجڑ یمل گڑرا کا دادر تماشن سو منکری دے میں پلا